درخشان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به واورئ چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لسګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ریختر په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. روټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکزی د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لاستنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د جنسي اړیکو او غلاو په تور وهل شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د غتورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي چې د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولې دي. د تورخم لارې تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 سرزو راهیسې د بیګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور تر منځ ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون نوښت په یو پیغام کې وویل چې د دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزې هوارې شي. په خیبر دره کې د دوشنبې په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې هم یو دا و چې افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټول لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاص شي. د کندهار په ښار کې د اورلګیدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دی چې د دې اور له امله 8.2 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. د عامو خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګیدو علت تر اوسه روښانه نه دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شمیر تر 140 اوښتی دی. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون چهارشنبه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور لمخې دا پیښه وروسته له غرامان څه شو چې د سه شنبه په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپکېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیلو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه. د اروپایي ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین پرون د دې غونډې په پرانستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیکي مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو، پایلوبه یې د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د همدې ساعت په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به په دغه ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام واورئ چې تر ډیره په ادبي، هنري او دغه راز کلتوري مسلو راڅرخي. خو لاندې خبري برخه هم لري. د دغه ساعت په خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګون افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي، خو طالبان بیا وایي چې پیښه څیړي او وروسته به په دې اړه خپله پرېکړه روښانه کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته تایید کړي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د سراوان پولي ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبیید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی او له آزادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګرو ملتونه او لامنیت شورا غواړي چې سمدستي د بیګونا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقوقو یو ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. د دې بنسټ پر راپور کې د دوه اني شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلې، نور یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ برګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلې دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي، خو د افغانستان مسلمانان وشني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خبرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې د خوښنۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویل دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي.
اتر انتظار مين
نیروهای نظامی اقدام به تیراندازی به سمت دی وای د ماین له 14 ورسته پوجانو د هغو افغانانو پلور دز وکړي چې خوشتلې د ایران خاوري ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومي ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خبري شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کارواله تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت له پیل راهیسې له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته په ستنو شوو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي او یو شمېر همدې کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل به لا به د سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می پورس خبرې شوې ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندې ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوی کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا دوه نیم کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یو ګو مټران د شورمه څخه ایستل دي. بل اخره ما حالت دا موضوع ټول سره شریکه کړی د ماته ویل چې بس ما زیرا لست مټران د ستې کې درته درکو در حال چې وسته دې څوک نسته چې به خدمته جواب راکړي او د دې ترڅنګ ما ویل چې تاسو ته موږ صلاح در سپتو موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کوم ژمنې چې د خلکو سره وسی، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسی، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي رادیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلې واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمیر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمیر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
اوریدونکو، مخکې له دې چې تاسو ته خبری رادیوي مجله درته خبره کوي چې تر ډیره پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي او روسي راپور راخلو، اروپای ټولنې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې جنسیت تبعیض خزي ګوخه تکړی دي او له ډیرو نورو چارو هم لری کړی. دا چې د اروپا ټولنې د اندېښنې نور جزئیات څه دي لا به د سپوږمۍ نه به وورو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خزو او وینجنو د بشري حقوقو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې سیستماتیک سرغړونې په کلکه غندلې دي. د ټولنې د سیشن مې په ورځ په خپل وی پاڼه کې د ویلامی په خبرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللای او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې پر رامنځته کولو کې پاتې راولي. دا راز په ویلامی کې وړاندې ویل شوی چې بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او وینجونو حقوقو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او خبريالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره غورځوي او د هر ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نور هم تنګيږي. د ښځو د حقوقو یو فعال پتونی تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یو نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقوقو سخت بندیزونه لګوي. نو موري لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړلې په امزاینو کې د خزو غک پورته کول او منه کول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ډول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. د غډول پریکړې په نړۍ کې بے ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د خزو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، خو دا ادعا د افغان خزو او نړیوال ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلې خوا د خبريالانو نړیوال فدراسیون اي اف جي هم د یوې اعلامیه په خبرولو سره د خبريالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلې چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خبرولو بندیز لګولای دی. دغه فدراسیون د سیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان پر رسنیو کې خپل سری او غیر شفاف نیونه زیاتې شوې او په افغانستان کې د ننه له خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپل مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبريال مهدی انصاري او د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 19 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوه خبريالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبريالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلې کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
توپیر کوي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مین او په لمن کې می جنت جنت وایي.
د نامتو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشباړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هره میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خپریږي. یو علت
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کیږي نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به یې له نورو علتونو هم خبر شي. لدی دوده مو هم خبره
زنه په پیاو کې مالګو
رنګانه چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دا غخت
دا ادبیاتو د سش کال د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالی هان کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیر اونې پنځشنبې د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالی هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
لنو لسوی یو نیبیم کال راهیسی چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو ویشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتلسم ځل دی چې دا جایزې ویشت لیکوالیت ځانګړي کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزې دوه کسانو ته اختصاصي شي. درې پنځوس کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهم ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د سابق خوړونکو په نامه ناول د ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې وشزه د غوښې له خوراک ورسره تر دې لا سخلی چې خوب ویني بد خوب د خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبره وله لش حیران شو.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
مال هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و دا سره تخکار شو چې لغ خپل زوی سره هغه شیبا ډوډۍ خلاص کړي و. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کېدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا نه لکه اویا سره امریکایي ډالره کیږي. اغلی کینګ د 1978 کال د نومبر په 28مه د جنوبی کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلی ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوالو. د هان کینګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبی کوریا کې زیات شو چې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کاله وروسته یې سبزی خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هان کینګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درس غمی خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنس نه کمیشي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسی اخیستې وه چې هغه ته هم د هان کینګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوی وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هان کینګ ته اتکاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې ده. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولې نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي د جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندۍ لیکوالې سوزانا اروندتی روی په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. اروندتی روی اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپل مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روی د راتلونکي کال تر سمبولې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپل مور لمړینې څخه په الهام اخشلې خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملتن خبرندوی ټولنې لوري چاپیږي او له خپل مور سره د اروندتی روی پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ اف د سمال ثینګز د چاپ خاطر مشهوره شوه. په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابې د 1400 لومړی له سمبلې میاشتې او د خپلې مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندا چې روی خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانونکې شزی په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه شای زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحق دی، او شای زما په څیر یو لیکواله د هغې په څیر د مور مستحق دی. مورمن روی همداراز لیکلی په دې خوښی نه ده چې بی مور شوې ده، خو د یوې لیکوالي په توګه تر دې ډیره په دې غمجن ده چې جذاب موضوع یې له لاسه ورکړې ده. د هیمیش هیملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د شاغلی پراسر په وینا د اثر د اروندداتي روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی. ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په زلونو د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه پنهخه کوي. اروندداتي روی په ورستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی وری ورسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغه څوارلس کال وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي و چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکې برخه نه و. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بیلیدونکې برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوه چې اغلی روی د هند د تروریستي ضد قوانینو له مخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په ځواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې کڅو پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپل منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزه سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او غن نوري جایزه ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چینه خاونه د تمش په وم ډک دستور مکیچ کول وړانګ وړانګ کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهیدمه تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپېمې د څپو پر شور مې پلونه تر سهار پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپم تر لمن لاندې مستور نازولې ماشومان و بیده سوي سپورمې خوب لیدې زما د تور پوړې مې پکشتې کې درونه د د قیامتونو د باران د نرم شور سندری لاس کې څاڅکی څاڅکی و میالې هم د سیندونو پر بامونو توی دم د لاجوردو رنجنونی می په لاس کې د کوتر تور سترګو ته می خپله د رنجو شایسته شایسته تیاره کرله تاونه لیدم شپه وم د زندان په تور انګړ کې و ملاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدم څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتیرېدمه بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدمه تاونه لیدمه شپه وم رالوېدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیژ په غیژ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې یې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تاونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال وم.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خبرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت له خوا د کتابونو په خپراوي کې لکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړي. دوی وايي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وايي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چان ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د انجینرو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوه هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لږو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي یا اقتصادي ستونزې سره سره واندې ځونه مات شي نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار کې هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې اوس شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې ده کمزوری کړی دی. او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوه دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی. د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت په سر رسیدلی وو له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریشې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ وو. څه ښه ګوښه ځای وو چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غنی وی چې د برښنا غونډې په اوبو پر سر دی خوا ها خواتلی او د کبانو سترګې وی چې پر دې چوکې لګیدې. لدی ځوان او پیغلی سره هم د کبانو د نیولو چنګ کونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته لدی چې وخت ځای کړی د کبانو پښکار بوخت شو. یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. شده چې یوازې یو انا سیمیونونا زړه می ډک دی چې درته تشې کړم. ډېرې خبرې دي لکه چې مې ته لیدلې یې، پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله لکه چې مې ته لیدلې یې، د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی په خدای قسم سپینه مامدینه درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې را وباسه. انا سیمیونونا خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده را تاویده. دې وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو.
په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو او بوته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کب مخکې تر دې وڅاري چې او بوته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوشۍ په نوم څه نشته. له خوشیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجن کیږي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول، ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سیند ته وکتل او حک پک شول. دا انا سیمیونونا ورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل: او هو هو، ښکلول زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و، تر ژبې لاندې وسخونځېده او ویې ویل: ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل: یو روبل راکړې، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کلیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدرغوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و، او هغې کلیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کلیا به هم را پیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل: پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کلیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، د به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کلیا په جګ شغ وخندل، سترګې یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل: آها ها، ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم د سیل میزه پورته شو او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کلیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کلیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کلیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کلیا پسې ګرځېده راورسېده، د کلیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کلیا ژړل او وسرې کاوه، ویلې: ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوشۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي وو. اوس پراشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغیزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی د سې کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی. خو کله چې څل وستون کې ته پکې سکه ښکارا کوي لوستون کې هڅوي او کیسې ته راکاږي چې دای قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډیر کله یو انجام نه لري. دای لوستون کې د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر لاري لزان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه د پلیشتي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زی شوي. ممکن څو سوالونه لوستون کې ته پیدا شي چې شا دا نو څه وشول، ولې وشول، دا څه وشول، که هغه څه وشول. اما په ورته وخت کې یو ساده نتیجه هم د دې کیسو له پای څخه لوستون کې اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمي شي چې لوستون کې خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیرېدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندور شي به هغه ده چې د شیطان هلک ته سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له عملی ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. کدی چیرته د یوې ترخې پیشې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبرې شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کی شو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
کچیرته په بهرنوی هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره صنعت آشنا دی څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي شای وار لور ووي چې کله سره کشینی چایته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې 28 د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د چینو راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسي او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړی پانی راوړي. روسیه بیا د بریتانیا تر واکلاند هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې له خوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږد کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښاتې کړې دي. څول سیز مخې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاته چې په روسیو کلونو کې دوت شوی د هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفران او چای چي. که څه هم زعفران له هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شولې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای چي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د ګوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود پاړه جزئیات په دې راپور کې
کوم هیوا چای نه نه برازیل
برازیل ته و دې مراله سره جوایه
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاوده دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چایو خو نه بل خانوم نه لري چایو نه خبره ده. هغه
خالد احمد د همدې یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر یم او چای سره موږ داسې چای داسې دغه لري د نیک نشره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه آرام او چای دغه سې دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه کوسک کیږي باندې چای د عادت موږ سره ګرځېدلې نو چای چې ونه خو بره نه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او غاز ډیر کم خلګي وازی په شار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلګ شین چای د لرګیو په اور په خوي چې د دې په خبره بیل خواند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل وڅیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړی شین چای جوړوي او په خبره ل نور ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال به خزياتي خصوصا په اورزګان ولایت کې به خي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي یو ځان وساکي نو کله دا چای بس د کور سره تراولسي پر چاو باندې ځان وساکي مې مجلس وکي نو شنه چای مینوال به خزيات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې دا سي زياتي مینوال مې اندې کینه چې د شنه چای خو څه جې چای خورم او هغه سمی چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخت باندې ز خپل استعمالوم خورم ملګر یاران مر سره خوري هغه مر سره کښنی نو ز خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې وام د چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راک نه چاشت چای راک مخصوصا چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال لکه چاشتو مخصوصا نه.
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د زهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته دې ښکاله یا نه دې ښکاله به کې چې دا چای خورم دا چای هم نه دې دا پاره خروش مستړی سو په کار کې بره نشنه چای را وغوړ شنه چای وخورو د ازمیاته پاره مډه راټل لري د سرته تکویه د پاره مډه راټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاشت شو دا کار په وخت.
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیل یوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیاد سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو یاد به مجله مو هم تومره و زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونه مو خدای مل